مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماسپخین سلور بجې شوې دي. د اتوار ورځ او د 2012 کال د جولای 15 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د پیښور سره نږدې په یو کور ماټر ګوله پریوتو سره دوه ماشومان او د هغوی مور وژل شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د یوې بمی حملې ژوندې راوتلی دی. نو رپورټونه هم لرو. خاول ورزو زموږ همکار بوریوال کاکړ ته د روانې کړي تازه خبرونه ترې ورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د هغو درو ماشومانو خپلوانو احتجاج کړی دی چې د دوی په خبره د پاکستانی پوز د توغندیو په بمباری کې وژل شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید له یوې بمې چاودنې روغ وتلی او د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په ترمسس نومې کې د خونړیو وژنو پر مهال له ټینګونو او هلیکاپټرو کار اخیستی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د هغو درو ماشومانو خپلوانو احتجاج کړی دی چې د دوی په خبره د پاکستانی پوځ د توغندیو په بمباری کې وژل شوی دی. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وایي دا کسان د پېښور د خبریالانو د مرکز مخې ته راغلي وو او د درې ماشومانو مړی یې راوړی وو. په احتجاج کې شریک یو کس چې فاروق نومیږي مشال ریډیو ته داسې وویل:
بیگار ټوله شپه په مونږ باندې شیلنګ شوی دی او روزانه کیږي. داسې نن داسې درناکه واقعه وشوه چې دا دولت میر نومې یو کس دی، په خپله ایپسی کې نوکر دی سرکاري، او دا د ده درې بچي ماشومان پکې شهیدان شول، ښځه یې شهیده شوه. دی په خپله زخمي حالت کې، حالات یې خراب دي، سیریس دی ډېر. نو مونږ د وخت حکومت د فوج نه دا اپیل کوو چې په مونږ باندې د ظلم بند شي.
د دې کسانو په خبره له پېښور سره نږدې د شیخانو په سیمه کې د پوز د توغندې په بمباری کې د دوی یو شمیر کلیوال ژوبل شوی هم دي. په وژل شوو ماشومانو کې د یوې نجلۍ عمر 2 کاله، د بل ماشوم عمر 4 کاله او د درېم ماشوم عمر 5 کاله دی. د اف سي ویاند میجر فضل بیا مشال ریډیو ته په یو موبایلي پیغام کې وویل چې دا توغندې دوی نه بلکې د هغه په وینا ترهګرو توغولیو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید له یو بمی چاودنې روغ وتلی دی. نوموړی نن له بغلانه کندوز ولایت ته روان و چې د ده د کاروان یو موټر د سړک پر غاړه د شخصي بم د چاودنې ښکار شو. په کاروان کې روان دوه پولیسان په دې پېښه کې ژوبل شوي دي. دا پېښه پر داسې مهال شوې ده چې تېره ورځ په سمنګان ولایت کې د ولسي جرګې د غړي احمد خان سمنګاني د لور د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید وسو. په دې برید کې د سمنګاني په ګډون 40 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي دي. ولسمشر حامد کرزي د سمنګان د دې پېښې د پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. افغان چارواکي وایي چې ناسرګند وسلوالو کسانو د میدان وردګو ولایت په سید آباد کې تیر شپه یو میرمن او یو 2 کلن ماشوم وژل دي. د میدان وردګو ولایت د والی ویاند شاهد الله شاهد د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
بیګاش په سید آباد په زرچانګ یو سیمه ده، په دې کلی کې نامعلوم وسلوال دوی ورغلي یو کور ته. د ښځه چې مینا نومېږي، دوی یو 2 کلن زوی فرهاد نومېږي، کوډګې ویشتلې دي، د خلک تښتېدلې دي. مضمون پلټنې تر اوسه دې په اړه روان دي او تر اوسه خدای نتیجه نه ده ورکړې.
تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د میرمن او ماشوم په کوم تور کې وژل شوي دي او نه هم چا تر دې دمه د دې پېښې په اړه پر غاړه اخیستې ده. عراقي چارواکو په بغداد کې د پاکستان د انرژي له یوې کمپنۍ سره د دې لپاره یو ابتدایي تړون لاسلیک کړی دی چې د عراق په ختیځ کې قدرتي ګیس ولټوي. د عراق د تیلو د وزارت او د پاکستان پټرولیم په نامه کمپنۍ ترمنځ دا تړون نن لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به د پاکستان د کمپنۍ د دې اجازه ولري چې د عراق په ختیځ صوبه دیاله کې د 6000 سکوئر کیلومتره په ساحه کې قدرتي ګیس ولټوي. دا تړون به اوس د وروستۍ منظوري لپاره د عراق کاکوبتی کابینه توړل کیږي. عراق غواړي چې د کلونو له جګړې وروسته اوس د انرژي له خپل پراخو زیرمو کار واخلي. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په ترمسه سیمو کې د خونړیو وژنو پر مهال له ټینګونو او هلیکاپټرو کار اخیستی دی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو په دې کلی کې رامنځته شوې پیښه ټول وژنه بللې ده، په کوم کې چې د دوی په وینا د رژیم ځواکونو شاوخوا 240 تنه وژلې دي. بل پلوه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې داسې ښکاري د ترمسی پر کلي په برید کې د هغو کسانو کورونه په نښه شوي وي چې له پوځه جلا شوي وي او فعالان وو. دا څارونکي د شنبې په ورځ هغه کلي ته ولاړل. تر دې مخکې فعالانو ویلي وو چې د ولسمشر بشار الاسد پوځیانو په همدې ځای کې شاوخوا 240 کسان وژلي دي. څارونکو ویجاړ سوي کورونه او یو سوځېدلی ښوونځی ولید. دوی وویل برید کوونکو د توپخانې او راکټونو په ګډون نوره وسله کارولې وه. شاوخوا ټول وژل سوي سړي دي چې پکې وسلوال یاغیان هم شامل دي. څارونکي وایي هغوی پلان لري چې نن به ترمسی ته یو ځل بیا ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلنټن په مصر کې ډیموکراتیک انتقال لپاره د خپل هیواد ملاتړ ورکړی دی. دا خبره هیلي کلنټن د شنبې په ورځ په قاهره کې له مصري ولسمشر محمد مرسي سره تر لیدو وروسته کړې ده. دا وای ولسمشر او ما د مصر د جمهوري انتقال د روان ساتلو پر ارزښت خبري وکړې او ما د هغه د دې ژمنې ډېره ستاینه وکړه چې د ښځو او لژکیو په ګډون به د ټولو مصریانو خدمت کوي او دا چې د ټولو مصریانو حقوق به ساتي. محمد مرسي تیره میاشت د مصر د لومړي ملکي او اسلام پال ولسمشر په توګه تر انتخابېدو وروسته په خپل دنده پیل کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. د پېښور سره نږدې په یو کور ماټر ګولا پرې وټو سره دوه ماشومان او د هغوی مور وژل شوي. خپلوان یې وایي په دوی په وز بمباري کړي.
او په خپل سر کوری سره راځي په چټي روغلای وو ګولې وې گاې شپې دې به بجې پټین کې په هټ شو درې مو شمون یم رښولې وای زنو نام راښوا دای په خپل زخمی راي.
اخوا په وزوای دغه بمباری دوی نه دکړي. د افغانستان په میدان وردګو کې نامعلومه وسوالو یو خزو د هغې ماشوم وجلې دي.
دوی یو کلم زی فرحات می دا سره پورت ورغلې دي او کډه دې شتلې د خلک انتخابېدلې.
د افغانستان د تعلیم او وزیر د سړک غاړې یوې بمی حمله ژوندې راوتلې او په خیبر ایجنسی کې د پولیو او شری د پوهې په اړه یو غونډه شوې ده.
پولیو نه خو موزوره کیږي خو دغه نمري د شری اتورټی خو نه مونږ ګورو چې مونږ ماشومان بي حساب په کیمره شول او هغه غام دغه سره سره په کار دی.
د مشال ترڅنګ وسی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید. د پېښور سره نږدې په شیخانو کلی کې په یو کور ماټر ګولې پرې وټو سره دوه ماشومان او مور یې وجل شوي او پلار دولت میر چې په ملیشه ځواکونو کې کار کوي هم جوبل شوی دی. د دغه کورنۍ خپلوانو بیا دغه درې واړه مړي د احتجاج په توګه د پېښور پرېس کلب مخې ته کې خو دي او ویل یې چې د پوز لخوا په دغه کورنۍ شلنګ شوی وو چې د دغه کلی خلکو ته د سکه سمپوزي اپریشن اطلاع هم نه و ورکړل شوی. اخوا د پاکستان پاوز ویلی دی دغه بمباری دوی نه دکړي بلکې وسلوالو لخوا تر سره شوې ده. تفصیلی رپورت زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د خیبر قبایلی سیمې باړې سرنږدې په ریت علاقه شیخانو کلی کې د اف سی ځواکونو د یو کارکونکي دولت میر په کور د ماټر د یوې ګولې پرې وتلو عمله د هغه درې ماشومان او مېرمنه وجلې شول. دا ډوم بیزل نه دی چې په یاد شوې سیمه کې د ولسی وګړو د وجنې راپورونه دي. د دې نه مخکې هم سو سواره په یاد شوې سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو عمله په لسګونو کورونو د ماټر ګولو له پرې وتلو عمله خزې او ماشومان وجلې شوې دي. د ایتوار د ورځې د دې پیښې نه پس د شیخانو کلی عام وګړو د دغه ماشومان مړي د پېښور پرېس کلب مخې ته راوړ او یو احتجاجي مظاهره یې وکړه. په دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي یو کس میرزغر مشال ریډیو ته وایي
دا مړه چې ځان کا سونم کمر خیل دی خپلون مې رشتہ دور مې دی او په خپل سر کوری سره راځي په چټي روغلای وو ګولې وې گاې شپې دې به بجې پټین کې په هټ شو درې مو شمون یم رښولې وای زنو نام راښوا دای په خپل زخمی راي په کمپلیکس کې زره علاج دی او مې حکومت نه دا مطالبه کوم چې ګورم پخپلا دا کوبی پیرو والی غاٹا سیرا دو تو کھاتی دا پاور یا میز پاور نشتا دا خیبر جان سینار بندر تھی وہ کار دینار بندر تھی میں سیٹل یا کے پروتے ہوں پراتا لوکا کے پروتے ہوں مصر احتیاط وکی گزارا سر وکی میں دا وم یو
په باډه کې چې کوم عملیات روان دي د پاکستانی پوز د داوی تر مخه هغه ډیر کامیاب دي او زیاتوي چې په دغو سیمو کې چې کوم وسلوال وو هغه دوی د خیبر قبایلی سیمې لري پرتو سیمو ته تمبولې دي خو پښتنه دا راولاړیږي چې د تیرو پنځو کالو د عملیاتو نه باوجود بیا ولې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او د یاد شوي سیمې نه په لکونو بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ولې نه ستنېږي په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې دغه عملیات تر دې حده خو کامیاب دي چې اوس په دغو سیمو کې د وسلوالو لخوا عدالتونه نه لګیږي مرکزونه او ټریننګ کیمپونه یې هم د منځه تللي دي د زیاتوي
نور د هدا پورې خداوه صحیح لا چې مخ کې په باله کې زیات چکم دخلو یا حاکمیت یا زور او هغه مختلف مسئلہ والے ڈلو اور ابھی مرکزوں ابھی عدالت موجود ہے بالکل مخامخ عدالت پہ ہو خپل جیل پہ ہو خلقوں میں سزا ورک والا دس ہے ابھی وہ قسم اللہ ڈے زیاد پتا کٹ کی تو فوجی عملیات دفاع مرکزوں نے بھی ختم شو میں بھی اس پخارا مان لے الٹا فعالیت ڈیر میں شکولے خدا بچی الٹا کے امن ہم نشتا خلق ہم دیکھو رشے دے اوسم فوجی عملیات روان دی اوسم دغه حکومت مخالفین راضی دی مانے حملے کی زیاد خو اغه پراکی چولی پزغه کم نه چې د ملي شپتا دا او بیا په لارې کې اړین نه مخخې او حکومت چې کوم پلویان دی یا لخر دی دغه باندې حمله کوي
د ولسی وګړو داوا دا چې دغه ماشومان په یاد شوی سیمه کې د پوز لخوا د دغه لشوي مارټر ګولی لوجي وجل شوی دی خو په خیبر قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوز ویان میجر فضل دا داوا ردوي او وای
یہ ملٹری سے فائر کیا تھا جی سیکورٹی فورسز کے اوپر اور اس میں
دا گولے ترہگرو پمنیتی زواکونو دا غلے وے دا دے گولو لوجی یو دا پولیسو پوستا او یو سکولم تباشو او هم په دغه ګولو کې یو د عام ولسی وګړو په کور غورځیده د امنیتی ځواکونو لخوا لسره ډس شوې نه ده
په یاد شوی سیمه کې د یو شمیر وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوز د تیرو پنځو کالو راهیسې عملیات کوي خو تر دا مهال په دغو سیمو کې امن نه دی بشپړ شوی
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا افغان چارواکی وای نه سرګند وسلوالو د میدان وردګو ولایت په سیدآباد کې تیر شپه یو خزو د هغې دوه کلن ماشوم وجلی دی تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وسلوالو د غتسان په کوم تور وجلی دی په دې اړه تفصیلي رپورت زموږ د خبریال سید شاه سکیم ناورو
چارواکی وایي یو شمیر ناڅرګند وسلوال کسان د میدان وردګو ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې تېر شپه یو کور ته ننوتي او هلته یو میرمن او یو بل دوه کلن ماشوم وژلی دی پېښه تېره شپه د یولسو بجو په شاوخوا کې د سیدآباد ولسوالۍ په زرڅانګه سیمه کې شوې ده د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو د میرمنې او ماشوم تر وژلو وروسته د پېښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي دی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې وسلوالو ولې دغه کسان وژلي خو وایي موږ یې په اړه پلټنې کوو طالب وسلوالو هم د سیدآباد ولسوالۍ له بر جنجای کلی څخه یو خزه تښتولې وه چې تر تښتولو پنځه ورځې وروسته یې دولت او بهرنیو سرتیرو ته د جاسوسۍ په تور وژلې وه
مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورت ته په بغلان ولایت کې نن د لوړو زده کړو په وزیر عبید الله عبید هغه مهال حمله وشو چې د موټرو په کاروان کې کندوز ته روان وو د لوړو زده کړو وزیر له حملې وروسته په داسې حال کې چې خپل سفر ته دوام ورکوو په ټلیفوني مرکه کې زموږ همکار ته ویلي چې دا برید د افغانستان د پرمختګ دښمنانو کړی دی تفصیل یې د عصمت ساروان نورو
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر عبید الله عبید نن په بغلان ولایت کې لوی وژونکو حمله روغ ووت خو درې تنه ساتونکي ژوبل شول عبید الله عبید کندوز ته روان و چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې چاودنه وشوه عبید الله عبید د لوړو زده کړو تر وزارت مخکې په تهران کې د افغانستان سفیر وو د مرکزی بغلان د پولیسو قماندان وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه پولیس چې د لوړو زده کړو وزیر بدرګه کاوه ژوبل شول خو وزیر ته هیڅ راز زیان ونه رسید خو پخپله عبید الله عبید وای چې په دې پیښه کې د ده درې ساعتونکي شوبل شوي دي.
ساعت 7:50
نن سهار 5:50 له مرکزی بغلانه د کندوز په لور روان وو چې د افغانستان د سولې او آرامش دښمنانو د ځای په ځای شوي ماین په ذریعه حمله راباندې وکړه. د په دې حمله کې د ټپیانو شمیر 3 وبالا وویل چې د 2 ټپ برسیرندی خو یو نسبتا زیات شوبل شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر بغلان او کندوز ته د خپل سفر هدف د تعلیمي وضعیت څېړل او د تدریس د شیوي ښه کول وبلل. دا حمله یو ورځ وروسته لدی وشو چې د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې پخوانی جهادي قومندان احمد خان سمنګانی له درویشتنو نورو سره په یو ځان وژن کې حمله کې ووشل شو. د ته په پام سره چې د افغانستان شمالي ولایتونه امن دي، دا دوی پرلپسي پیشي په دې سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو د احتمال په باب یو خبرداری ګڼل کېدی شي. تر اوسه پورې پر عبید الله عبید د نننۍ حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ده بېله دي چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي د افغانستان د پرمختګ دښمنان په دا ډول حملو کې په لاس درلودلو تورن کړل.
مشال ریډیو ته غوږی امریکایي ورسپاڼه فلادلفیا انکوایرر لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واک د نلري کېدو لږه موده وروسته امریکا خپل د بهرنیو چارو د وزارت یو تر ټولو زړور ډیپلومیټ ران کراکر کابل ته د امریکایي د سفارت بیا پرانستلو لپاره ولیږو. کراکر په خپله دوره کې د افغانستان د راتلونکي په اړه کومې لاسته راوړنې کړې دي؟ د دې تفصیل د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورسپاڼه فلادلفیا انکوایرر کې لیکواله ټروډي روبین لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک نه د لرې کېدو لږه موده پس امریکا خپل د بهرنیو چارو د وزارت یو تر ټولو زړور ډیپلومیټ راین کراکر کابل ته د امریکې د سفارت د بیا پرانستلو لپاره ولېږلو. لیکواله روبین زیاتوي چې ښاغلی کراکر د دې نه مخکې په کویت، لبنان، شام، پاکستان او په عراق کې په جنګي دوره کې هم سفیر پاتې شوی دی. بیا کراکر ریټایر شو او د ټیکساس په E&M پوهنتون کې د یو استاد په توګه دنده کوله. ژوند یې خو او د ریټایرمنټ دوره یې په آرامه تېروله، خو یو کال مخکې ولسمشر اوباما ورته خواست وکړ چې کابل ته ولاړ شي. کراکر ونه کولی شو چې اوباما ته انکار وکړي، کابل ته ولاړو او سفارت یې پرانستو. لیکوال روبین لیکي چې روانه میاشت کې 28 کراکر بیا یو ځل د روغتیايي وجوهاتو له کبله ریټایرمنټ واخیستو. کراکر په داسې حال کې کابل پرېږدي چې د امریکایي پوځ یوه زیاته شمېره به تر 2016 کال پورې د دغه هیواد نه ستنه شي. ټروډي روبین وایي چې د تیر زیارت په ورځ د ټلیفون د لارې کراکر نه وپوښتل چې هغه په خپله دوره کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څه لاسته راوړنې وکړي. نو په ځواب کې ورته کراکر وویل چې افغانستان سره د امریکایي پوځونو د ستنېدو نه پس د امریکا لخوا اقتصادي او پوځي مرستې د دغه هیواد د استحکام لپاره ډېرې ضروري دي. کراکر وایي په راتلونکي کې د افغان جنگ په اړه د طالبانو مشر ملا عمر سره د ډېر لوی لیندین تمه نه دي ساتل پکار، بلکې کېدای شي چې افغان حکومت د طالبانو ځینې مشرانو سره په انفرادي توګه معامله ترسره کړي. لیکوال روبین وایي چې په دغو خبرو اترو کې کراکر په افغانستان کې د امریکا لخوا د غیر پوځي پروژو له وجې په ګټو ټینګار وکړ. کراکر وایي چې په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ په لړ کې د امریکا غیر پوځي خلکو د دغه هیواد د ولسي چارواکو ډېر مدد کړی دی. کراکر روبین سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړ چې ګوندې په دغه هیواد کې مرستندوی کارکونکي او بهرني ډیپلومات د افغان چارواکو سره په رابطه کې نه دي. کراکر په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو نه باوجود د طالبانو سره د امن په لړ کې د کومې اوږدمهاله لوزنامې په اړه خوشفهمه نه دی او زیاتوي چې د مولا عمر سره د کومې پریکړې نښانې نخکاري. هغه دا هم وویل چې په پاکستان کې میشته حقانی ډله به چرې هم روغې جوړې ته غاړه کې نږدي او امریکا له پکار دي چې څومره حقانیان وجلی شي نو او دی وجني.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زو خبري جنسي ته چرته چې د لوړګي په جرګهال کې د پولیو ناروغي د مخنیوي په اړه یو غونډه شوې ده. د خیبر د صحت چارواکي وایي په روان کال کې هم په دغه سیمه کې د پولیو نه کې سونه مخې ته راغلي دي او دغه لته د پیتری په نامه داسې وایرس هم شتون لري چې د لوی اندېښنې وړ دی. د دغه غونډه حال د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي جرګهحال کې د پولیو یا ګزړ د ناروغۍ د مخنیوي په اړه باندې یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر سیمې د صحت او پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ګډون وکړ. د دغې غونډې په مهال په دې سیمه کې د پولیو د مخنیوي او را روان کمپاین په کامیابۍ سره ترسره کولو په اړه باندې خبرې اترې وشوې. د دغې غونډې د مقصد په هکله باندې د خیبر سیمې ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وویل
او د دې مقصد په خلکو کې د پولیو په باره کې آگاهی وا چې ټول دنیا د خیبر باندې د نظرونه مرکوز دي چې دلته پیتری وایرس دی او دا په ټول دنیا کې سوی د افریقا بل ځای نشته. دا ډیره زیاته د خطر خبره ده او ټول نه دا وجه ده چې د خلک خبر شي چې یره زمونږ د 14 تاریخ نه 30 تاریخ پورې د پولیو مهم شروع کیږي او په 19 ورځ به هم 19 جولای باندې هم کیچا پی اکټیویټیز به وي. دې کې د علماء کرام د مشران د دې تعاون ډېر ضروری دی. مخکې هم دې ډېر زیات تعاون کړی دی اوس هم دې تعاون ضروری دی.
د یاد غونډې په وخت یو ځای مشر اشرف افریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ بالکل دغه خلکو سره په تعاون کې یو. دغه کام ته مونږ بار بار دا اعلان کو چې دا کترې واچو او دا یو ډیر ښه کار دی او چا چې دا کترې نه یې کړی هغه خلک په خپله پښیمانه شوي ځکه چې دغه په کور یا په کلي کې داسې معذور ماشوم پیدا شوی چې نه ماشوم ته ګوري او ژاړي او خپه دي دا خلک.
نوموړي زیاته کړه چې دې سره سره دی په دې سیمه کې داسې یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي دپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
خو دغه ریکوست ضرور مونږ کو چې دغه سره کوم اعلانات مخکې شوي وو هغه اعلانات تم په کار راوستی شي. دا نورې بیماری لکه شرای توره ټوخل او داسې مختلفې زیړای او داسې قسم بیماری چې مونږ ماشومان اکثر پولیو نه خو مزوره کیږي خو دغه نه مري د شری او توره ټوخل نه مونږ ګورو چې زمونږ ماشومان بې حسابه پکې مړه شول او هغه غم د دغه سره سره په کار دی.
د خیبر سیمې د حفاظتي ټیکو پروګرام د وینا تر مخې په روان کال کې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو نه کیسونه مخې ته راغلي دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. دوی وایي چې د پولیو په ضد را روان کمپاین به د روانې میاشتې 14 نیټې نه تر 19 نیټې پورې دوام لري او خوښه 200,000 ماشومانو ته به په دې سیمه کې د پولیو څاڅکي ورکولی شي او دې دپاره 403 برابر کړي دي او 119 سپروایزران هم ورته مقرر کړي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو استاسو سره ده. رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته اکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکي په قبایلی سیمو کې د کارکونکو جنکو شمیره هاسه هم کمه وه او په خیبر ایجنسۍ کې د فریدا اپریدی د وژنې وروسته اوس به دا شمیره نور هم کمیږي. ته دغه رپورت نور تفصیل د انیس اجمل لاورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په خیبر ایجنسی کې د فریدا افریدی د وژنې وروسته د ټولنې لپاره کارکونکو ځنې ښځو په فاټا کې کار کول پریښودي دي. فریدا افریدی چې د ښځو او د ټولنې د پرمختګ لپاره کارکونکي د سویرا په نوم یو ادارې سره کار کولو د رواني میاشتې په 14 نیټه یو نامعلوم تن خپل کور سره نږدې هغه مهال په ډزو وشته کله چې فریدا کار لا روانه وه. د سویرا ادارې د تکنیکی څانګې مشر وایي د فریدا افریدی د وژنې وروسته د امروزه کار اتریدل دی ځکه چې خزی د ویارې لوجې اوس دفتر څخه ناراضي. د فرید افریدی یو ملګری چې سویرا ادارې سره کار کولو د فریدا د وژنې وروسته په سمدستي توګه کار پریښودی دی او وایي چې اوس ورته مور پلار د کار کولو اجازه نه ورکوي او تر دې پورې چې هغې خپله د ماسټر ډیګري هم نه ده پوره کړې. د فریدا دغه ملګری وایي چې په فاټا کې د تعلیم یافته ښځو شمیر اسیم کم دی او کچرې دغه ظالمانه کارونه روان وي نو د ښځو راتلونکي به په رښتیا خراب وي. رسپانه لیکي غیر حکومتي ادارې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د سماجی کارکونکو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي چېرته چې تقریبا 30 مقامي ان جی اوز کار کوي. رسپانه د کیمپ ادارې د یو چارواکي سید افضل شنواری له خولې لیکي چې حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي او د داسې قسمه پیښو په مخنیوي کولو کې دلچسپي نه لري. د اویر ګرلز یا د بیدارو جنکو په نوم د ادارې یو مشره سبا اسماعیل وایي د فاټا لږ زیات تنگ نظر دي او په یو شپه کې داغي سوچ نشي بدلې دي. خود دې حالاتو د سمول لپاره بخپل کوششونه جاری ساتي. روس پانلی کې فریدا افریدی د جمرو تحصیل غونډې سیمې سره تعلق لرو، چرته چې د بنیادی سہولتونو ډیر کمې دي او په دغه سیمه کې د الکانو او جنکو سکول هم نشته. ماشومان د استکړې لپاره نيستي نورو کولو ته سي. اکسپرس ټریبیون لیکي فریدا په خپل سیمه کې لومړی خزبا چې تر شپاړسمه خپل تعلیم پوره کړی وو. د فریدا او یا کلن پلار شیرزاده خان وایي فریدا چرته هم د تا د څه قسمه د دړکو پاړه نو ویلي او تر اوسه چا دا د مرګ ذمواري هم نه ده قبول کړې. د فریدا پلار وایي دا ورته معلومه نه ده چې فریدې به د میاشتې څومره پیسې ګټلې، خو هغې به د خپلې تنخوا زیاتره برخه په سماجي کارونو او د خپلو ماشومانو په تعلیم لګولې.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم زو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چرته چې د اتو سرحدي ولسوالو کامی مشرانو په یو غونډه کې په دغه ولایت کې د سرحدونو د ساتلو، د امنیت پر راوستلو، د نشي توکو د کرلو او کاچاګ ته مخنیوي په لار کې د قدم پورته کولو ژمنه کړې دي. په دې اړه تفصیلي رپورت د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو ریاست وربللې وه، پکې د ګوشتي، لالپوري، سپینغر، دوربابا، نازیانو، ممندري، بټیکوټ، کامی او دریانور ولسوالیو څخه په قومي مشرانو سربیره ولسوالانو هم برخه لرله. د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو رئیس بریالي ګردیوال وویل چې د ننګرهار قومونو ورسره د امنیت ټینګولو، د سرحدونو په ساتلو او د نشئی توکو د لمنځوړلو ژمنه وکړي.
دغه تعهد یې وکړ چې موږ به د سولې د پروسې نه په کلکه ملاتړ کوو، د امنیت پر اوستو کې په کلکه د دولت سره وګه پوګه خپل حالې ځری کوو، د مخدره موادو د کښت او قاچاق په کلکه ممانعت کوو، د سرحدونو په ساتنه کې او د دولت سره د بعضي ولسونو چې یو څه فاصله پیدا شوې د هغې فاصلې د ختمېدو لپاره به خپلې حالې ځلي مبارزه او فعالیت جاري ساتو.
د لالپوري ولسوالۍ د پراختیایي شورا مشر درویش لالپوروال وایي چې سوله هغه وخت امکان لري چې دولت له ولس سره له صداقت نه کار واخلي.
نه داخل کې خلکو ته دا اجازه ورکو چې زمونږ وطن رنګ کې، او نه خارج خلکو ته دا اجازه ورکو. او موږ هغه خلک چې زمونږ نه مرور شوی ورونه دي، موږ غواړو چې د افغانستان حکومت د قومي مشرانو سره په صداقت لاس ورکړي.
بلخوا د سپینغر ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک عثمان شینواري د ډیورند دواړو غاړو ته د پرتو قومونو ترمنځ تفاهم او د ارزښتونو پالل د سولې زمين وګڼل.
په بیلو کې یا په لډي کوتل کې یا په دور بابا کې مومند په خپل سیمه کې د مومند سره خبرې وکړه، شینواري د ځاپري دو سره خبرې وکړې. یو قومي ناغه قومي تړون د ودغه کا چې نه به ته په ما کې مداخله کوې، نو زه به پتاي کړم که زه در ووختم او ستا په خاوره کې ما خلاف کار کړ، زه به دومره جرمې او کتره ووختې او ثبوت چې ته به دومره جرمې. خو دا ټول زموږ بې اتفاقي ده.
د ننګرهار د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس بلال کریم مومند وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار له نورو ولسوالیو څخه په همدې موخه قومي مشران راوبلي.
قومي مشران ډیر ښه رول لوبولی شي د سولې په پروګرام کې، او همدې دپاره موږ نن دغه غونډه ترتیب کړې ده چې قومي مشران موږ راغوښتي او دا لړۍ به دوام ولري. نور غونډې به ان شاء الله نور قومونه او نور ولسوالۍ به موږ دلته راغواړو، هم ملاتړ به د ځان سره لرو.
د یادولو ده چې د قبایلو ریاست چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته پاکستان 30 کیلومتره خاوره د ننګرهار د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې لاندې کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نه شي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
خو فکر دی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال راډیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو پښتانه په نړۍ کې په روان خبرونه کې اوریدل مهیروي. د نن په پروګرام کې به مونږ زو استرالیا ته او هلته به تاسو ته د پښتنو د ژوند حال درکو. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولي اونیز خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واوري دا دغلته پرتی وي او د دې سره سره تاسو نور ریپورتونه او ویډیوګانې هم دغلته کتلی شئ. د ماسپخینې 4:30 بجې شوې دي د بوریوال کاکړنه لړ خبر نورو.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د هغو درو ماشومان خپلوانو احتجاج کړی دی چې د دوی په خبره د پاکستانی پوز د توغندیو په بمباری کې وژل شوی دی. د افغانستان د لوړز د کړو وزیر عبید الله عبید له یو بمی چاودنی روغ وتلی دی. افغان چارواکي وایي چې ناڅرګند وسلوالو کسانو د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې 13 شپه یو میرمن او یو 2 کلن ماشوم وژلې دي. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په تریمس سیمه کې د خنړیو وژنو پر مهال ټینکونو او هلیکاپټرو کار اخیستې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په مصر کې د ډیموکراتیک انتقال لپاره د خپل هیواد ملاتړ ورکړی دی.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم راځو 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې. د تاریخ په اوږدو کې پښتنو خپل اصلي ټاټوبې افغانستان نه د نړۍ د بلابل سیمو هیوادونو په لور هجرتونه کړی دي. پښتانه په نړۍ کې په ننني پروګرام کې بواوري چې پښتنو په لومړي سر کې په 19 میلادي پیړۍ کې د استرالیا په لور هجرت وکړ او هغه وخت یوازې 3 پښتانه خپل 15 خانو سره یو ځای د هیواد ته راو ورغلی وو. د دې سربیره په استرالیا کې د پښتنو تاریخ، ژوند او ژبه ته هم کتنه لرو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
پښتانه په نړۍ کې
گران اوریدونکو د 19 پروگرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر پروگرامونو کې مو د پښتنو د تاریخ، ژبي او د کډوالۍ د لومړی دورو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په روان پروگرام کې به واوري چې د استرالیا پر لور پښتنو څه وخت کډوالۍ پیل کړل، په څه توګه خپل ژوند پر مخ بوتلی او اوس په څه حال کې دي. استرالیا د اوبو په منځ کې پروت یو زرعي هیواد دی چې د جغرافیې لپاره د نړۍ شپږم لوی هیواد ګڼل کیږي، خو آبادی یا نفوس یې تر افغانستان هم کم، یعنی څه باندې 22 میلیونه دی. دا هیواد د هالینډیانو لخوا په 19 میلادي پیړۍ کې کشف شو چې بیا وروسته تر پیړیو د برتانویانو مسمیره یا کالونی پاتې شو. که څه هم په 1901 کال کې د استرالیا آئین یا اساسي قانون جوړ شو، خو په وروستي ځل په 1908 کال کې دا هیواد له برتانویانو په بشپړه توګه واک ترلاسه کړی. پښتنو که څه هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو او هیوادونو ته کډوالۍ کړې، خو د استرالیا پر لور د دوی هجرت په 19 میلادي پیړۍ کې پیل شو. په پخوا وختونو کې په استرالیا کې د لیږد رالیږد لپاره د ترانسپورت یو شمیر ستونزې وې. د دې ستونزو د حل په خاطر یو استرالوي کس فکر وکړي چې اوښان د ترانسپورت یو ښه وسیله ګرځېدای شي. همدا و چې دا کس د لوی افغانستان پر لور مخه وکړه او له هغه ځای څخه اوښان سره د خپلو مالکانو را په مخه کړه. په استرالیا کې مېشت لیکوال عبدالهادي هادي چې په دې اړه څېړنې کړې وای چې د 19 پیړۍ په نیمایي کې دغه استرالوي کس په لومړي سر کې 3 پښتانه افغانان له اوښانو سره استرالیا ته راوستل.
په 1855 کې د لومړي ځل لپاره همدې سړي سکاتلندی و چې مخکې په هند کې کار کړی و، په عربي ملکونو مصر دي جو کې تجارت سابقه درلوده، د 3 کس افغانان، یو یې احسان خان نومېده، بلې عبدالرحمن خان و او دوست محمد خان، دا له پنځه سو خانو سره اصالیات راوستله د پات له لارې نه. دا لومړني افغانانو چې اصالیات دوی راغلل او له وخانو سره راغلل دوی عمدتاً دغه د لیک رالیک د ترانسپورټیشن کار په غاړه واخیسته، چون هغه وخت نور وسایل نه وو او وخان بهترینه وسیله وه د ترانسپورټي. نو دوی له مغو خپلو تجربو وخانو سره د کښتۍ له لارې نه د کراچۍ له لارې افغانستان ته راورسول شول. همدا درې کسه وروسته بیا یو بل کس د وینس اکسپریشن یو څوک وو چې هغه هم د مصرو په منځني ختیځ کې تجارت او د ترانسپورټیشن سوابق سره درلودلې. دوی بیا په 1980 کې 10 نفر نور افغانان له 120 خانو سره د کراچۍ له لارې راوستل، عمدتاً په همدې مقصد چې دلته دغه د خانو کار ته ترویج ورکړي او ترانسپورټي چارې په مخ بوزي. دغه د افغانانو لومړنۍ ډلې وې چې اصالیات کې قدم ایښی ده.
تر دې وروسته یو شمېر نور پښتانه افغانان په استرالیا کې میشت شول او د ترانسپورټ یا لیږد رالیږد په برخه کې له اوښانو څخه کار اخیستی. خو تاریخ دا ښیي چې په دغو افغانانو کې زیاتره هم دلته پاتې شول او خپل هیواد ته بیرته ستانه نه شول. عبدالهادي هادي د دې پاتې کېدو لامل څه داسې ښیي؟
یو خو دوی تجارت دلته رونق پیدا کړه، دوی دلته ښې پیسې وګټلې. دویمه خبر چې دوی بیرته نه دي تللي، دلیل یې دا ده چې استرالیا ډېره لرې ده. هغه وخت دا د تګ را تګ کار ډېر اسان نه وو، میاشتې میاشتې لګېدلې په لارې باندې چې بېرته تللی وای. او درېیم دلیل یې دا ده چې دوی دلته کورونه جوړ کړي دي، بیا ودونه یې سره کړي دي. مثلا همدې دلیل باندې بیا اولادونه یې پیدا شوي دي، بیا بیا یې دا فرصت نه ده پیدا کړی چې بېرته وطن ته لاړ شي. او که یا نن کوم یو تللی راغلی مې د هغه داسې اسناد نه دي پاتې چې هغه په دې ګواهي وکړي چې د تګ را تګ کړی دی یا رابطه ساتلې ده.
دا وخت په تیریدو سره د نړۍ د نورو برخو په څیر په استرالیا کې هم د ژوند په بیلابیلو څانګو کې پرمختګونه رامنځته شول چې یو یې هم د ترانسپورټ په برخه کې وو. کله چې موټرونه راغلل نو د اوښانو کاروبار ډیر اغیزمن شو چې ورو ورو له منځه ولاړی. عبدالهادي هادي دا بهیر څه دا ډول سپړي؟
په هغه وخت کې د استرالیا تقریبا ټول ترانسپورټ دوی په قبضه کې وو، مخکې له دې نه چې موټر راشي. یعنی 1903 کال نو دې نه د استرالیا ټول ترانسپورټیشن هم دوی اداره کوه، د دوی په لاس کې وو. وروسته وروسته 1910 نه وروسته د وخانو کاروبار ورو ورو د موټرو په راتګ سره هغه خپل رونق له لاسه ورکوي. او همدغه 1910 او 1915 او 1913 کلونه دي چې په استرالیا کې د افغانانو د تجارت د زوال کلونه ګڼلی شو، چې په همدې کلونو کې بیا دوی خپل شتم له لاسه ورکوي، خپل هغه تجارت هم له لاسه ورکوي. او هغه تاریخي بدبختي چې افغانانو په برخه ده چې بېسوادي ده او د مسلک نه لرل دي، همدغه بدبختي دوی له منځه دلته نیسي، چون دوی بل مسلک نه لري. نو بل کار کاتم په خلاص مت لاس نه سي اچولی او رونق نه سي ورکولی. یوازې په دوی کې دغه محمد علم خان چې په لایت کې بیا په 1903 کې دکان خلاص کړی وو، دی یو څه کولی شي چې یو څه وخت لپاره دغه د بزازۍ او د پردې جوړولو چې دم اول البته دا ترانسپورټیشن کار کاوه، دغه کار ته یو څه رونق ورکړي، خو وروسته بیا یې د پتم ورکېږي.
خو د استرالیا حکومت د افغانانو هغه زیار او خدمت هیر نه کړی او په 2004 کال کې د استرالیا له ایډلیټ څخه بیا تر ډاروین پورې د ریل 3000 کیلومتر اوږده پټړۍ وغځول او پر دغه چلوونکي اورګاډي ته د افغان په مناسبت د غان یا ګان نوم ورکړي. په استرالیا کې څېړونکی او قانون پوه محمد ابراهیم سیار وایي چې د غان یا ګان سربیره د استرالیا د شلګون پر نوټ هم د اوښ انځور جوړ دی چې د افغانانو د هڅو ښکارندوی کوي.
ګان یا غان په نامه د تروسه هم د افغانانو په افتخار د نوم ایښودل شوی دا چین یا اورګاډی اوس هم چلیږي او دا د هغو افغانانو د خدمتونو په ویاړ ایښودل شوی چې په 13مې پېړۍ په وروستیو کې او د 19مې پېړۍ په شروعاتو کې دیدی په د استرالیا په هاوچ بک کې، یعنی په سویلي استرالیا کې دیدی په زرګونو کیلومتره دا د پټلۍ غځولې ده. هلته د استرالیا په شلګیز نوټ کې د افغانانو اوښ عکس شته، لیکن موږ وایو چې تاسو اوخ ریکوګنایز کوئ، لیکن ولې د یو افغان عکس نږدې؟ خو دلته بیا د نور مسایل چې هغه سیاسي مسایل رامنځته کېږي چې کېدای شي په یو پړاو کې یو مرحلې کې افغانان هم د استرالیا د ځمکني مسائلو کې ادعاوی او دلته په استرالیا کې افغانان په نظر کې لري چې هغه افغانان چې په تیر وخت کې دوی دلته هم کار کو او هم خپل فرهنګي دودونه ټینګ ساتلی دي، دوی د عکسونه چاپ کړي او د افغانستان په سفارت کې کېدي دي، د افغانستان په نورو علمي ادبي او هنري سرچینو یا دغه ځایو کې کېږدي.
بلخوا بیا عبدالحادی هادی د افغانانو په نامه د ځینو نورو ځایونو او بازارونو ذکر کوي.
په بریزبین کې یو ځای ده د کابل چپ نوم باندې چې عمدتا دغه د دوی د اوسېدا ځای و، چون له وطنه لرې و د وطن مینه یې ماتوله، نو هغه کابل کابل چپ کړی ده او تر اوسه پورې هغه سیمه د کابل چپ نوم باندې یادیږي. همداسې په اتلایت کې یو جماعت ده چې هغه خپله دغه میر عالم خان چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې په 1928 کې دی راغلی و، درې نوي کې په ادلایت کې دکان جوړ کړی ده، نو بیا یو جماعت هم جوړ کړی ده چې هغه جماعت اوس په موزیم بدل شوی ده. او یو بل ځای ده، یو کوڅه ده، یو سړک ده په همدې ادلایت کې د کندهار سټریټ په نوم باندې، چې هغه هم د همدوی نښه ده پاتې شوی ده. البته بیا سعودیا په ځینو متونو کې دلته په ځینو موزیمونو کې دغه د میر عالم خان او د دوست محمد خان نوم عمدتاً کله کله یادیږي، مګر داسې یو کار چې دوی ډېر فوقلادګي ښودلي هغه نشته. البته دغه یو رساله چې دوی مني استرالیان چې دوی په مګه معینې زمانې مقطه کې د استرالیا کې ترانسپورټیشن اداره کړی ده، دغه دوی په لاس کې و ده د الکترالیک وسایل.
له 19مې پیړۍ راهیسې تر اوسه ګڼ شمېر پښتانه په استرالیا کې ژوند کوي. دا چې د دوی شمېر څومره دی او په څه کارونو اخته دي، محمد ابراهیم سیار وایي افغانان زرګونه کورنۍ لري چې په بیلابیلو وظایفو اخته دي.
افغانان په استرالیا کې زه فکر کوم چې اوس د شپېته زره نه تر نوي زره کورنۍ پورې رسیږي. افغانان په استرالیا کې چې ټول استرالیا د ماجر او کډوال او هیواد ګڼل کیږي، تر ټولو نوی او رسته ډله د سرزی دلته په استرالیا کې میشته کیږي. نو طبیعي خبره ده افراد څه نوی میشته کیږي، د دوی دوی دندې او وظایف ډېر ابتدایي دي، یعنی په فزیکي او نورو فعالیتونو بوختي. لیکن د دوی د نوی کهول چې د دوی دي ماشومان دي اولادونه دي، واقعا ډېر زیات پرمختګ کوي او ډېرې ښې لاسته راوړنې په علمي او اکاډمیک ساحو کې ترلاسه کړي دي.
استرالیا ته په 19مې میلادي پیړۍ کې راغلو پښتنو د لسګونو کلونو په استوګنې سره خپله ژبه او کلتور له لاسه ورکړي او اولادونه یې اوس استرالویان دي او په انګریزي ژبه خبرې کوي. دا چې اوس مهال پښتو ژبه په استرالیا کې په څه حال کې ده، محمد ابراهیم سیار وایي چې له افغانستان په تازه هجرتونو کې راغلي پښتانه او د هغوی اولادونه په پښتو ژبه خبرې کوي او خپل کلتور پالي.
د استرالیا هیواد او د لویدیز نړۍ نور هیوادونه اوس هغه هیوادونه نه دي پاتې شوي چې خلک پکې یعنی له منځه لاړ شي فرهنګونه، بلکې د میډیا په پرمختګ سره چې اوس موږ په یو بل عصر کې ژوند کوو، افغانان د خپل فرهنګ سره او هر بل قوم یعنی نږدې اړیکې لري، په خصوص په پښتنو کې داسې یو رجحان پیدا ده چې پخوا به یو پښتون به شرمېده چې په خپلې ژبې خبرې وکړي، او همدې دپاره دوی هر چېرته تللي هغه دغه زیزه به یې ځانته ښکاره کړې ده. نوس دوی په خپله ژبه خبرې کوي په ډېر افتخار سره، او په افغانانو کې دا فعالیت روان ده چې د دوی ماشومان او نوی نسل زده کړه او پوهه ترلاسه کړي، تر څو اوسي کړی چې راتلونکی نسل په دې وهڅوي چې د ارزښتونو سره سمبال وي.
په استرالیا کې میشت د پښتونخوا ایالت سره اړه لرونکی آصف شاه هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دلته پښتانه په خپل منځ کې پښتو وایي او د خوشحالیو پر مهال د کورنۍ سره یو ځای راغونډیږي.
دلته د پښتنو ډېر ښه کمیونټي د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان او ډېر زیات چې دلته دي د افغانستان پښتانه دي، او د پاکستان چې څومره پښتانه ټول د سټوډنټ ویزه کې راغلي، او دا نور څومره افغان کمیونټي دلته ماشاءالله الحمدلله ښه هغوی ډېر زیات پښتو باندې ډېر ترجیح ورکوي چې پښتو دغه چې کله د اختر دغې موږ نه پس بیا پښتانه خپل یو میله د هغې د افغان په نوم باندې چې دا ټول د پاکستان او افغانستان څومره پښتانه یا ټول پکې راځي، د اختر اکثر هغه په درېیمه ورځ یا په ویکینډ کې، پهله ویکینډ د اختر چې کمی پای کې بیا دي دغه کې دا ممکن.
که څه هم په ځینو لویدیځو هیوادونو کې ځینې کسان پښتانه د جنگ او جګړې سره تړلي خلک بولي، خو د محمد ابراهیم سیار په وینا په استرالیا کې پښتنو یا افغانانو ته د سپېڅلو خلکو په نظر کتل کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانانو په نامه زموږ د ټولنې په نامه ډېر فوق العاده جنایات روان دي، لیکن بیا هم دوی افغانانو ته د تروریست په نامه نه ګوري یا د سړي وژونکي په نامه نه ګوري، بلکې په دې سره ګوري چې دوی د سپېڅلي خلک دي او د دوی د لوړو احساساتو نه نور ګټه پورته کوي.
پښتانه چې د تاریخ په اوږدو کې ل خپل اصل ټاټوبي څخه هر ځای ته تللي، خپل ژوند یې په زیار او هڅو پر مخ بیولی او ټولنې ته یې ډېر څه ورکړي دي. دا پښتانه په نړۍ کې د اونیس پروګرام دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا زه احمد شاه اعظمي اجازه درسه غواړم. شاد او آباد اوسي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه.
اوریدونکو تاسو ته په یادونو خبرونه کې ستړي مشي وایم. په دې خبرونه کې به مونږ تاسو سره خبرې کوو، وخت به کم وي او ډېرې لږې سندرې به تاسو لپاره خبرو. تاسو کولی شئ په دغه شمېرو مونږ سره په روان خبرونه کې برخه ولرئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمېره ده 0800-22-33.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800-22-33 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مون سره خپل نظر شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوږی څنګه تاسو واورید او وړاندې د خبرونه چې په دې کې مونږ ستاسو لپاره زړې سندرې خبرو، نو راځي چې د احمد ولی په غږ کې دا سندره واورو.
سره ما شان دې د جانان دیدن ته سما کرا کې نو زما
سمر کرا کی بنو دروازہ تاسو کولی شئ په یادونو خبرونه کې مونږ سره په 0922033 باندې نیخ پنیغه ویډیا خبرې وکړئ. لاړ بچو اوریدونکو ته مشال ریډیو ته بخیر راغلی.
السلام علیکم. پر خبر وزیر خور.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ او دې سره ته دوی د ټلیفون نه لیکه هم کټ شولا. زویو بل ټلیفون ته السلام علیکم. مشال ریډیو ته په خیر راغلی. تاسو ته زموږ آواز درځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. امیر محمد رورا څنګه یې؟ او وخت هم ډیر کم دی د زړو سندرو پروګرام دی. سبا پکې وای.
بس یو ته ګلمر بیگم یا ته خیر محمد سندره تناسه کسان اجانی او نصر الله کې مجلس به سپیشل دی.
وعلیکم السلام. او کوشش پکاو چې تاسو تا کم فرمایشونه چې تاسو ګک په دې خبرونه کې نه پراتلونکو خبرونه کې به تاسو لپاره نشرو. ډیره مننه. زو یو بل اوریدونکو ته مشال ریډیو ته په خیر راغلی. سلام
علیکم. څنګه
یاست؟ بالکل خیر دي. تاسو خیر غواړو؟ سو کو د کم زره مو ټلیفون کړي.
عبد الخیر د افغانستان کندهار ولایت سره تماشه.
ها. او نوم مسدې؟
نوم عبد القیوم.
ها عبد القیوم رو را مشال ریډیو تاسو اوري؟
هو مشال ریډیو اوري. زه د وکاله کې شاوري شه صفا اوري.
ها. نو دا خبرونه چې یادونه نوميږي تاسو وخت حکم دی ټول فرمایشونه مونږ سره ته نشو رسولې ځکه چې دا خبرونه واستوړان دي نه د وخت کم شوي دي. خو بیا هم که تاسو سره فرمایش مووی او یا څه چاته کوم پیغام لګل غواړي
فرمایش چې وخت کم دی وخت مدیر نه نسم د روښانه په اواز کې چیرې وخت ماته سندره نشر کی.
سمدا کور مو ودان. او اوس په هم لاړ شو یو بل اوریدونکو ته مشال ریډیو ته په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پرخندا هوستل مشه.
تاسو ستړي مشه؟ سو کو د کوم ځای نه مو ټلیفون کړي؟
عزیز الله درزی د بنو نه خبرې کوم.
ها عزیز الله ورو رسنګ یې؟
خیر خیر ته دی. بالکل الله فضل الله. جی دا یو فرمایر در کوم کا اوس نه دا بلت پارته بیا تا نشر کړي. یو غړې سندره د مو ته ډیر خوند را کوي.
ها څه فرمایشت تاسو؟
یوا دا جنازه چې خپل ام شخصل وی پر دې کله خپل دی نشي مینته یو مینته یو مینه وی اسکل وی له دی نشي.
خاصه مده دا چا ویل دا
ګلنار بیگم.
ها ګلنار بیگم بالکل به تاسو ته پر روان خبرونه کې نشر کو. ډیره مننه. اوس کوم خوخه وی نو رفیق شنواری به واورو. سمده.
اچھا
ٹھیک سو جی ٹھیک سو جی. السلام علیکم. تاسو هم ډیره مننه. او کورمو ودان. او لاړ بشو. اوس هم د رفیق شنواری په غږ کې د سندرې ته دا سندره بواورو. ل څنګه چې تاسو ته معلومه ده د مشال ریډیو د خبرونه یادونه اوس توړان دي. وخت کم شوي دی. مونږ کوشش کوو چې تاسو سره به هم خبرو کوو بیا تاسو لپاره زړې سندرې هم خبرې کوو. تاسو کوم فرمایشونه چې نن راغلل د دې به کوشش کوو په راتلونکو خبرونو کې تاسو لپاره سرته ورسو. د ځان ډېر خیال ساتئ.
دور دراز آغاز چتا تا داستے دا نغمہ بولی داستے دا خوب بولی نغمہ سیدی بزدا چت متر بیز دی سازم آغاز چتا تم خو حقیقت یم آغاز چتا تسٹ کم مجازم سوئے پر دخوخ بی جادی سچے سوئے خود نمائے ہمرا راضی تتا کشم خندان پیم کان کی زگریان دست وید سوز بدازیم کشم خندان پیم کان کی زگریان دست وید سوز بدازیم مخلف آغازم تو وزر می تو مجاز پی وری گم گنی عرش می یو قدم ما غفروان پرنجود امتیازم چیت من اکرم غریب غریب نوازا زاردتان زحمزا غریب نوازم چی لوزنا دارو غدیر اختیارم پریده چی لوزنا دارو غدیر اختیارم تراتا سبا 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 بیگاتم تراتا سبا 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 بیگاتم پریده چی لوزنا دارو غدیر اختیارم پریده چی لوزنا پردے پردے اختاری گی خدا ماں تدا سچی پردے پردے اختاری گی استادی ہم ادا ہوں زدتا سر اشنا کرم ساہوں دی ادا ہوں زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بطی گا کم پریدہ چلو زنا درو غدیر اختیار کم پریدہ چلو زنا خراج و اخلم او بولر مدا چې د مازنا خراج با او زبا په خونه شمستامینا با پخلات زبا په خونه شمستامینا با پخلات مو تراتا سبا سبا نو زبا بیگا تم تراتا سبا ساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم چلو سنا درو مدیر اختیار کم پریدہ چلو سنا